یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي. چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1800 کال کې مړ کیږي، او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د ده زامن او د ده لمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهرخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي، او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په 10 هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه، او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه، او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت، او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د استراخانیانو حکومت دی، چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي، او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو، او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حملې وکړې. د دوی دغه حملو او نرمیو زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل.
نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه وایاست، او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په هکله څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په هکله زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو، او د دې تر څنګ د کرد د کورنۍ په هکله څه پوهیږي، همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره مل اوسئ، او د نن ورځې د پزرپور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو. چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق ده. وروسته له دې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بلحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دند تر سره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دند مختبیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودی، دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګ جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپل ستړیا وباسي. مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځای و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګ د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګ د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه و چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاتون راپورته کی یا یو لوی ملي پاتون رامنځته کړي. همغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سویدي خپل سرکشیانه پیل کړي، چې بیا ورسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلق یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسکزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس، او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنا چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د هماغه پلان سره سم دی، د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کور ته یې اور ورواچوي او مبارزینو په دغه 2 ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري د په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو. د دوی په خپل وینا 14500 تن څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي، او هغه کوم لشکر چې مات شوی و تباسي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزان په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه ورسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ، او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه د ملشکر یې جوړ کړي د یرغل لپاره چې بیا ځلي حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي، او دی بیا مقابله ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لښونې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا ورسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته ننوتل، او د خپل هغه لسلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتی بازار هم درنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي، چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې هغه وزي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله، او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی په یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو، او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ، او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود، او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شو. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسیږي. انګریزان چې هغه 4 کلنۍ ورکی کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي. نو د همدغې لارې، د همدغه عمله، د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نیمې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسیږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بیا خبره پاته وو، افغانستان ته په بیرته رستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي، او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک الطوایفو باندې ویشي. او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي، او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یې حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک الطوایف د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځ سره راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه یې آرام کړل او له منځه یې یووړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي یووالي کې ډېر زحمت ویستی، او نوموړی په پای کې بیا د 90 کلونو په عمر په 1963 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روزه کې د خاورو ته وسپارل سو، چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو، انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیوه، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک الطوایفو د له منځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي وګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 زیږدیز کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی، او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه، و ایرانیان د هغه د لاس راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه په 1963 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسنی افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو، او یو شی والی سیاسي والی منځ ته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1963 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دې پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي، او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستي ټاکل کیږي، او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1963 کال کې د 43 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبالولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو، چې بیا محمد اعظم خان چې هغه یو ځان غوښتن کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتات حکم او هغه ته ورغلی، او د هیلې دل رو د چې د خپل ورور او د حضرتات د خلکو په مرسته سره دی سلطنت ورسیږي. بل اخر محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکره جوړ کړ، او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو، نور توانی نه درلوده، او د خپل انګریزانو ته پناه یوړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې، او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه، چې د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي، او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي، چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای، او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپل پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بیا د ځخ خوشنۍ او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد محمد علي خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه په سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاو چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو ته ورکوي چې هغه په هند کې میشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څرنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پوشاکی کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1318 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مرکیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سره مننه کې هیله مې اومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل بو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوست شرح خلاص دویم په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په دې سفر کې د مختلفو هیوادونو د تمدنونو اړوند معلومات لاسته راوړل دا چې د تمدنونو څه ډول پیلېږي د یونان تمدن اړوند د مصر د روم او د یو شمېر نورو وادونه د تمدنونو په اړه باندې موږ وو پوهیدلو. نو نه راځو د امریکا د تمدنونو په حق لوايو چې د امریکا تمدنونه کوم تمدنونه دي دغه تمدنونه څه ډول چیري او د کوم خلکو له خوا رامنځته کیږي د همدې موضوع اړوند باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو د امریکا تمدنونه لوستي. امریکا د لومړني خلکو په اړه دا چې لومړني کسان کوم خلکو چې په امریکا کې اوسېدي د هغه په اړه مختلف نظریات شتون لري. مګر په دغه نظر اړوند ډېر ملاتړي دي یا ډېر خلک دغه تاریخ پوهان یا مورخین دا مني چې دغه سیمې لومړني خلک چې و هغه مغول و چې دوی بیا د سایبریا د لارې څخه الاسکا ته لیږدېدل دي او د ځینې تمدنونه آثار یې هم د ځان سره وړي دي او د امریکا څخه هغه آثار چې ترلاسه سوي دي هغه به دا څرګندوي چې په لرغونو پیړیو کې ځینې کلتورونه په هغه تمدنونو باندې اغیز پریښي دي او د همدغه کلتورونو د اغیز په بنسټ باندې بیا وروسته دغه هغه په واکمنۍ باندې بدل سوي دي چې دغه له جملې څخه مثلا په مرکزی امریکا کې د مایانو واستکانو تمدن او ترڅنګ یې سویلي امریکا کې د اینکایانو تمدن دا هغه تمدنونه دي چې په سترو امپراتوري او واکمنۍ باندې بدل شوی دي. رجل امید ما یاد تمدن په حق لوي چې د مایا تمدن هغه تمدن دي چې د هغه تاریخ تقریبا 1500 مخزج دي ستر سیږي او هغه تمدن تر نهم زیږ دي پیړی پوری بیا ډیر پرمختګ کوي. د مرکزی امریکا په ګواتیمالا، مکسیکو، هندراس او همدارنګ د یوکاتان په سیمو کې دغه تمدن خپور شوی دی او دغه تمدن په تشینه د ګواتیمالا په تیکال، پالنکو او برامپا کې او ترڅنګ د هندراس په
د هندور راز په ګوپان کې هم مندل سوی د دغه پاتوشینی او په دغه سیمه کې داسې ودانی هم تر لاسه سوی دي چې هغه په انځرونو باندې ډیزاین سوی دي او هغه ښکلی سوی دي. مایانو کلیزی الفبا او انځوریز لیک رامنځته کړی و. د صفر څخه اعداد د اعدادو سره یې آشنایي پیدا کړه. د صفر او همدارنګه د اعدادو سره تر څنګ دوی په حساب باندې هم وپوهېدل. د هغو کلونو په تېرېدو د هغو کلونو تېرېدل په پام کې نیول او دا چې د څرول کلونه سره تېرېږي او د هرې شر کلنۍ دورې لپاره یې د یادګار په موخه باندې یو ستنه جوړوله چې هغه ستنه بیا کاتون بلل کېدی. یعنې هر شل کاله چې تېرېدل بیا دوی د یو ستنه جوړوله د هغه د یادګار لپاره چې دغه ستنه بیا د کاتون په نامه یادېدل. د دې تر څنګ دوی په بېلابېلو خدایانو باندې لکه د اور خدای، د اورښت یا د باران خدای، د لمر خدای، د هنر او سولې خدای، دوی په دغه خدایانو باندې عقیده درلوده او د هغو عبادت یې کوي. د دغه خدایانو د خوشحالۍ لپاره بیا دوی قرباني کولې. په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې هم د مکسیکو درې تنه د مکسیکو درې ته د خلکو نوې ډلې راننوتلې او د مایانو تمدن یې بیا د منځه یووړ. ورپسې هم د استکانو تمدن دی چې استکان هم په نهمه مخزیږدیزه پیړۍ کې په مکسیکو کې راپیدا سول او هغوی چې و ډېر جګړه ماره خلک و څه موده وروسته بیا دوی د همدغه سیمې واکمنان سول چې استکانو یو ستره امپراتوري رامنځته کړل. هغه امپراتوري په اته دیرشو ولایتونو ویشل سوې ده. د دوی دغه امپراتوري په اته دیرشو ولایتونو باندې ویشل سوې وه او هره برخه یې بیا د یووالي د لوري اداره کېدل. مثلا د دوی کومه امپراتوري چې وه هغه اته دیرش ولایاتو باندې د امپراتوري هر برخه ویشل سوی وه او هر برخه بیا د یو والي د پوسټه باندې اداره کېدله. او داستکانو پاچا به په عین وخت کې راهب هم و. یعنی داستکانو په امپراتوري کې چې کوم کس واکمن کېدی هغه راهب هم و چې د اشرافو او همدارنګه د جنګیالیو د یوې شورا د خوا څخه به هغه پاچاهان ټاکل کېده او د استک ټولنه په جنګیالیو سوداګرو او کسبګریو باندې ویشل سوی وه. یعنی دغه ټولنه په درو طبقو باندې ویشل سوی وه چې طبقه د جنګیالیو طبقه وه، بله د سوداګرو او کسبګرو طبقه وه. یعنی درې طبقې په دغه ټولنې کې شتون درلودې. دوی هم د ځینو خدایانو عبادت کاوه لکه د لمر خدای، چې دوی هم د نورو تمدنونو په څیر په لمر باندې باور درلودې او د لمر د خدای عبادت به یې کوي. د دې تر څنګ د فلزاتو په ویلې کېدو او د هغو څخه په کار اخیستنې باندې هم پوهېدل. دوی په دې باندې پوهېدل چې فلزات څه ډول اوبه کېږي او ویلې کېږي او د دغه ویلې کېدو د دغه فلزاتو څخه دوی بیرته څه ډول کار واخلي. او د استکانو ژبه نهوت وه چې بیا تر دې مهاله هم یوه ژوندۍ ژبه ده او لیک یې انځوریز و. یعنی انځوریز لیک یې درلودی چې بیا په 1521 زیږدیز کال کې دغه امپراتوري بیا د اسپانویانو په واسطه د منځه ځي چې د اسپانیانو د استکانو حکومت په مکمل ډول سره د اسپانیانو لخوا پای ته رسول کیږي. او ورپسې هم د انکا تمدن دی. انکا هم یو بل تمدن دی چې په امریکا کې موجود و. د انکا تمدن بیا په 19مه زیږدیزه پیړۍ کې د انکایانو د قبیلې د خوا څخه چې هغه هم د آسیا څخه امریکا ته راغلي و رامنځته سول. او انکایانو هم یو ستر امپراتوري رامنځته کړه چې د اکوادور، پیرو او چیلي سیمې پکې شاملې وې. یعنې دغه سیمې د دوی د امپراتوري تر ولکې لاندې وې او د انکا واکمن د مذهبي کاهنانو په کومک سره خپل قلمرو کې واکمني کوله او ځان یې د خدای زوی یا د خدای استازي بلی. سیاسي ځواک هم تر ډېره پورې د پاچاهانو په لاس کې و او خلکو هیڅ واک نه درلودي. یعنی ټول سیاسي ځواک د پاچا په لاس کې و. خلکو په هیڅ ډول په هیڅ برخه کې واک یا حاکمیت نه درلودي. د پاچاهانو او کاهنانو تر امرونو لاندې دغه خلک ژوند کوه چې خپل د پاچاهانو په قلمرو کې واکمني هم د همدغه مذهبي کاهنانو په مرسته کېدل. نو ځکه پاچاهان او همدارنګه کاهنان په دغه واکمني کې ډېر ځواک درلودي او ټول خلک د همدغه پاچاهانو او کاهنانو تر امر لاندې ژوند کوي. دوی د خلکو لپاره ډېر سخت مقررات وضع کړي وه او ځمکه هم د دولت په حاکمیت کې وه. جوار او کچالو د کرهنې غوره تولیدات وه او تر څنګ یې کروندګرو هم د خپلو پیداوارو دریم برخه ترلاسه کول. یعنی د دوی هغه نوري برخه به ځواکمنو کسانو ته رسیدل. دوی یوازې د خپلو هغه ګټو څخه دریمه برخه د دغه ګټې دوی ته رسیدله او یوه برخه یې دولت، بله برخه بیا د امپراتور د پاره جلا کوله. چې صنعتي او کرنیز پیداوار هم د دولتي کارکونکو د خوا په خپل منځونو کې ویشل کېدل، چې دا دلته دا ښکاره کېږي چې دوی په ټولنه کې یوازې ځواکمن او هغه کسان چې شتمن وه یا په امپراتوري کې واکمني درلوده، دغه کسانو تر هر چا ډېر ځواک او حاکمیت درلودې، ښه ژوند به یې درلودې، مګر هغه د لاس لاندې طبقې چې عام خلک وه او هغو چې د پاچاهانو او کاهنانو تر لاس لاندې یا تر امر لاندې ژوند کوي، د دغه خلکو ته به حتی خپل حق هم نه رسېدی. مثلا د هغو د جملې څخه موږ د کروندګرو په هکله وویل چې کروندګر بیا کومه ګټه چې لاسته راوړل د هغه ګټه درېیمه برخه دوی ته ورسېدله، یوه برخه به یې دولت اخیسته، بله برخه یې هم د امپراتور دپاره جلا کول، چې دا د دوی هغه ټولنیز ژوند شي چې دغه طبقې چې موجودې وې په دغه ټولنه کې څه ډول ژوند یې درلودې. په 1522 کې هسپانویان د اینکا قلمرو ته راننوتل، چې بیا د یعنی هغه سیمې چې د دغه امپراتوري تر ولکې لاندې وې، هسپانیان دغه سیمو ته راغلل او د اینکایانو وروستنی امپراتور هغه اتاهول پانومیدی هغه د منځ یوړي او د دوه کلونو کې په ټولې امپراتوري باندې ولکا پیدا کړه، چې په دغه ډول سره به دغه امپراتوري پای ته ورسېدل. یعنی کله چې په 1522 کال کې هسپانویان د انکا قلمرو یا هغه سیمو ته راځي چې هغه د انکایانو تر واکمنۍ لاندې وي، په دغه وخت کې د انکایانو هغه وروستنی یا اخرنی امپراتور اتاهول پا په واک په لاس کې د دوه او دی واکمن وو، نو دغه امپراتور هم د همدغه هسپانویانو په واسطه لمینځ ځي او د دوه کلونو په جریان کې هسپانویان په دې باندې توانیږي چې دغه ټول امپراتوري دی په خپل لاس کې ونیسي او په دې ډول سره د انکایانو امپراتوري د منځه یوسي. درنو زده کوونکو، دا زموږ د امریکا د تمدنونو په حق لوه په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. ورپسې موضوع مو د اسلام د څرګندېدو پر مهال باندې د نړۍ او عربستان د ټاپو وزمې اوزان، دا چې نړۍ او عربستان ټاپو وزمې څه ډول اوزان درلوده مخکې له دې چې اسلام را څرګند سي. د اسلام د مبارک دین د ظهور یا د اسلام د څرګندېدو څخه مخکې د نړۍ پر مخ باندې کفر، جهالت او ناپوهي جریان درلوده. ټول خلک به د مختلفو خدایانو عبادت کاوه، ډېر یو د ناپوهي او د جهالت تورې ورېځې خپرې وې. په هر ځای کې ظلم شروع و، حق تر پښو لاندې کېده. که څه هم د اروپا او افریقا د زیاتو او د لویدیځې آسیا د ځینو برخو خلکو په یهودیت او نصاریت باندې باور درلودې، ځانونه یې د حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام پیروان بلل، خو دوی هم په دغه ادیانونو کې یا په دغه دینونو کې ډیر انحرافات او زیات بدلونونه منځته راوړل. اصلي او اساسي لارې په ټولنیز توګه پرې شوه او ظلم او بربریت خپل اوج ته رسېدلی و. زور او ځواک د حاکمانو د حکومت چلولو یوازینی وسیله وه، چې حاکمان او د حکومت چارواکو په زور او په خپل ځواک سره پر خلکو باندې حاکمیت درلودي او په مکمل ډول یو د کفر، د جهالت او د ناپوهۍ دوره وه. چې بیا د فارس او د خراسان خلکو هم په دغه وخت کې د اور لمنځنه کوله، ظالم ساسانی حاکمان اور باندې حکومت کوي او په هند، چین، خراسان، د خراسان ختیځې برخې او تر څنګ د اسیا په سویلي سیمو کې بیا بودایي دین رواج درلودي او هغوی به د بوتانو عبادت کوي. د مکی اوسیدونکو هم د بوتانو لمنځنه کوله او دوی هم د لاپوهي په اور کې ښکېل و. چې بیا په جزیرۃ العرب کې د المر سپوږمۍ او ستورو لمنځنه کېدله، د عربستان د خلکو کاروبار چې و، کاروبار، سوداګري، کرهنه او د سرویس ساتنه و، د دوی کاروبار د هیواد زوروري په ناوړو کارونو په فساد کې دوبه، یعنی هغه کسان چې هغوی واکمنان و، هغوی ځواک درلود، دوی به په ډیرو ناوړو او غلطو کارونو باندې اخته و. هغه خلک چې هغه شتمن نه و یا زورواکي نه و، بې وزله طبقه و، هغه په ډیر خواري او غریبي کې خپل ژوند سبا کوي، خپل شپې ورځې به تیرولې. په عربستان کې ظلم او تیری هم خپل لوړې کچې ته رسیدلې و. یعنی سره له دې چې په نورو هیوادونو کې یا د نړۍ په نورو سیمو کې د مختلفو خدایانو عقیده کېدل، ظلم او وحشت به شروع و، جهالیت او ناپوهي ورېځې به خپرې وې، په عربستان کې هم همدغه کار و. چې په جزیرۃ العرب کې موږ ویل د لمر سپوږمۍ او د ستورو لمنځنه کېدله، او د دوی په عربستان کې د زورواکو یا هغه کسان چې شتمنو حاکمان و، هغوی به ښه ژوند درلودې، هغوی هم په ناوړه او غلطو کارونو باندې اخته و، او هغه بې وزله او غریبه طبقه چې و، هغه به په ډېر سختۍ سره خپل ژوند تېروي. چې د عربستان کې هم ډېر ظلم او ډېر ناپوهي خپره وه په دغه سیمه کې. د دې ترڅنګ یو شمېر خلک د لویجی د بیر څخه خپل انجن یې خپل لوڼې ژوندۍ تر خاورې لاندې کولې او د هغو شتون به د ځانونو لپاره ننګ او شرم ګڼي په دغه دوره کې. یعنی مخکې له دې چې اسلام راسي د دوی د ښځو د شخصیت هیڅ درناوی نه کوي، یعنی هیڅ احترام یې نه ورته درلودي. د دې توکو په څیر به هغه خرڅولې، هغه انجن یې به هم رانیولې، او هم هغه وو چې بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پر صلات او نبوت باندې مبعوث سو، او هغه د خپل نستړی کېدونکي حالت زلو په مرسته سره د ناپوهي دغه تورې تیارې د نړۍ او له مخه لیدې کړې، او د هغه پر ځای د اسلام مبارک دین رڼا خپره کړه چې په دې ډول سره اسلام راڅرګند سو، او دغه کوم ناپوهي ظلم او تیرې چې جریان درلودي هغه په مکمل شکل د منځه ولاړې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د دواړو موضوعاتو څخه به مو ښه ګټه اخیستې وي او د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.